سلامونه وخت په خیر د غرمې نه مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانې ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي د پاینی حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي د دې په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو سیلونو او له کابل د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوی چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړي چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د ورستیو سیلونو او توپانونو له کابل الکتر لګ نه وشتنه مړ شوی او تر څلوېخت ډیر نور کسان ژوبل شوی دي اسرایلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځم په مخام د تلبیب په یو خارګوټ کې درې اسرایلیان د چړو په گزارونو وژلي او څلور نور یې ټپان کړی دي اسرایلی پولیسو د بریدګرو د منډلو لپاره چې په موټر کې تښتیدلی په پراخه کچه عملیات پیل کړی دي د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د پنځم په مخام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته ویل موږ به تراګر او هغوی په تعقیبو او هغوی به دغه کار توان ورکړي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر ډسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14,900,000 ته رسېدلي په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي رابشو اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستي جوړې کړي په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي دغو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولده کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستي جوړ کړي خو افغانان یې مخه نیسي پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي د سیمې یو اوسیدونکي امیر محمد آزادی رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل، نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکامه شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوي دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه، د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالبه 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تمه کیږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښه هرجان شي کومکونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی او ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خواګیاست. سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوندې لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتې دود ده. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخ کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریز عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پرېکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې ویغونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو NPR ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله ښیي چې ژر به د دیني عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. دی د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي:
ټولو هیوادوالو په تېره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تېره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې یاست. اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتبو ته ځي. په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي. او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپلو دندو ته راځي.
ابراهیم بهای سویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځ طالبان بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نورې مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې داسې ویلي:
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجولي به مکاتب وته نزي، دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا، د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده. او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه، افغانستان د باندې، په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
وی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي. او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو، د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د حقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
شننده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان وی له افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدل او ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام ځینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز لامل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوی دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوره.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه از غیری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي چې دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورته والی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری یې په نصاب کې هم شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده، او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي، مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو، د انسان په زړه اغېز لري، او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اورې چې هغه
په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیل بیل را تداعي کوي، نو دا خپل یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کیږي، خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بول. دغه ډول د سجع یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، د معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یې رنسي اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستري داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو، موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یو بل غلطه سمو پکې ونه لویګو بلند وایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولی دي نو د ماشیر یا نصر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولی دي د څه لپاره دي کارولی دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه ده، دی ووایي بالفرض زموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي، ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده وراغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسه اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي دي دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو زموږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار پکار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسیږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تصفي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په دی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي، اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسنګان جان سباندی نیمه پیړی وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسنګان جان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو مله کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست، نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي؟
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده، ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي، راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مده د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلوراسي کله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت راسره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چېرته تګ راتګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا سرگوتی رشی ویل والا میں خوزہ فکر نہ کوم چیز ما پا شاعری پا ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخیاز وقت چیز پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں چیز چیز لکھا ما آیا ما سم نکل دیا او کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا، پختو کو دلته رادیو پښتو شته نه، ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه به نه وي چې ووایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډېر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډېرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل.
حتی زه د خدای بخلي پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړلو وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تروسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ځوروي ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ دلته ژوند وکړي او خپلې شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خورینو کوټنیو ته لاړ شو اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو پاخه کورونه برق څلوروي ساعت او هر څه خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده هماغه خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده د ما مشر زوی پښتو پوهېږي زامن مې ټول پوهېږي خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي همې خبره تکلم پکولی شي او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي پښتو نه پوهېږي او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي البته یو زنا د ما په څیر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پوهېږو چې تر څو بهیي ده آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه د داسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تېرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې له خوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي نړیوال زرغون خان خوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما
انجان صاحب ډېر مننه تر ډېره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا او را چاو پو دا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لده وطن گلان کرو نور مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دی. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لنډ راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی وور رانه اخیستو، زمانه وا کلی وور رانه اخیستو، زمانه وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه وا چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی. زمانه و چه بدی را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی. زمانه و ده خوخی و باچا زوم و سایی می در ته نشوای رسیدلی. زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کرم، زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم. زمانه د خدای پا دوم را دیر مخلوق که زمازده زما پخپل کلی کی بند کرد، زمازده دی ویخ کلی واک کی ور کرد، ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد. زمانه مک لکه دو شندی نگده کرو، زمانه پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد، زمانه مک لکه شپا و رز نگده کرو، زمانه پا مک میاشت جوڑا کال جوڑ کرد. مک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا، مک ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا. مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو، مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا، مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا. زمانه و چه لیو بلا جلا شو، زمانه و چه پزرم و زخمونه، زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه، زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی، خو تر وسه دی ښکار داغونه پاته. کلا کلا چه را یاد شی را ویخ شی، په زړګی می دی ویده دردونه پاته. زمانه با خپلا وران کارونه سم کا، زمانه با دوامدار دردونه کم کا. زمانه دا د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو، زئی چی زانو نکرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو.
Thank you.
مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا جکشی چ پورت خپل نشان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑ افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو
نورے نورا نو زی چی زانو نترے خان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو راز جوڑا افغانستان کرو نور نورا